دي چې دا شواب او دغه د موج ټول یا دغه اضافه کیږي او نسی کولای چې وږي دا د ګرمېدو باعث کیږي د نن په ګلخانه کې دا چې د مزکی جوان په دغه شکل دی.
مایر صاحب درته وایي چې په روسي کې موږ د دوو کانفرنسونو نړیوالو کانفرنسونو شاهدان وو چې یو دی جی شل هیوادونو په روم کې چې په دې کې هم د اقلیم په دغه بدلون باندې بحث وشو چې هیوادونه او سیاستوال په وړاندې څه کولای شي. همدارنګ بل کانفرنس د ګلاسکو کانفرنس وو چې د همدې په دوام باندې جوړ شو په د ملګرو ملتونو لخوا او متمرکز وو د همدغه اقلیم په بدلون باندې. تاسو دی یو استاد په توګه دی پانتون دی یو څیلونکی په توګه نړیوال سیاسي هڅې خصوصا هغه هوادونه چې صنعتي هوادونه دي او تر ډیره پورې ورته دی دغه برخه کې دی دوی فعالیتونه دي سبب کیږي چې تودو خزیات شي یعنی ګوت ورته نیول کیږي دی دوی تعهد او رواني هڅې څه ډول ارزوي
دغه د ټولې ځمکې اتموسفیر داسې یو مثال لري لکه په یو کوټه نو دې کوټې په یو کونج کې کچېرته څوک یو څه مثلا تودوخه تولیدوي یا یو بوی پیدا کوي دا دغه ټوله کوټه متاثر کوي. نو نړۍ یا د ځمکې اتموسفیر هم دې ته ورته سره یو شکل یو تل شوی محدودیت لري. نو کچېرته په صنعتي هیوادونو کې کوم مشکل پېښېږي هغه د نورو ټولو هیوادونو متاثره کوي. نو ستونزه دا دې لامل شوه چې د ټول نړۍ متاثره کوي. د دې نړۍ هیوادونه وروسته په 1900 لومړی ځل په 1995 کال کې د کاپ یو یا د اقلیمي بدلون پر لومړی غونډه په برلین کې جوړه کړه. دوی سره دا درکړل چې اقلیمي بدلون د بشر ژوند ګواښي. نو په همدې کابل سره هر کال دغه غونډې دایریږي. ساینسي توګه کرسته ویم په لومړي ځل په 1988 کې اقلیمي بدلون وپېژندل شو چې د انساني فعالیت یا کاربن ډای اکسایډ د تولید له امله هوا ګرموالي خواته روانه ده. نو د هغه څخه وروسته بیا فعالیت هم شو. تاثیرن هم وشو چې فعالین او سیاسیونه زیاتي وروسته تیرنې وکړي او بالاخره دا د سبب شو چې په د تیرې پیړۍ په اخره لسیزه کې د وو په اړه ملل متحد ملګرو ملتونه ځینې کړنې وکړي. یو له هغې څخه په یو کنوانسیونونو رامنځته کولو چې اوبه محدودې دي سرچینې او خلاصېږي. نو د کیفیت او کامیاب ته باید پام وشي او وروسته له هغې نه بیا د اقلیمي بدلون په اړه هر کال غونډې جوړېږي چې په دې کې مهمې غونډې لومړنۍ کوم شوې خو دا دوه مهمې اوس دي چې مثلا یوه یې اوس ده او یوه یې هم 15 کاله مخکې په 2015 پاریس کې وه چې د نړۍ یو سل نوي هېوادونو څخه باندې ژمنه وکړه چې د اقلیمي بدلون په اړه به په ګډ ډول کار کوي او په هغې کې به د کاربن ډای اکسایډ کچه راټیټوي.
ښاغلی نادم په نړۍ کې تر اوسه پورې د اقلیمي بدلون په اړه داسې سترې او لویې اغیزې چې جوتې شوي هغه څه دي؟ په افغانستان البته وروسته غږیږو په نړیواله سطحه کې راته ووایي.
تاسو که وګورئ د یخچالونه چې د ویلیدو په حال کې دي یا مثلا هغه اور لګېدنې چې په جنګلاتو کې هلته اسپانیا کې امریکې کې نورو ځایو کې کېږي دا ټول عامل دغه دی چې مځکه ګرمه شوې ده. په 1988 کال کې یو ارګان بین الدولتي ارګان جوړ شو په نوم د آی پی سی سی دی چې دا د اقلیمي تغیراتو په اړه دوی هر شپه کال خپل راپور اعلانوي او دانشمندان مقالې خپروي چې دنیا ته وښيي چې څومره فیصله بد تاثیرات کوي دغه ګرمېدل د مځکې.
یو اوریدونکی را سره د واتس اپ لارې وصل دی د نبواورو مهرباني وکړئ څوک او له کوم ځای خبرې کوئ او د خپل سیمې په اړه مراته ووایئ چې دغلته اوس د آب هوا وضعیت په ځانګړې توګه د اوبو وضعیت څنګه
ده. ډېر څو کلونو کې په میوند ولسوالۍ کې ډېر زیات اوبه کمی راغلی دی. تقریبا چې زموږ په فعالیت سره دلته داسې ځایونه راوځوه چې برمو به کله وسول خپله به د برمو اوبه کولې او بیا هم زیات لګونه کارېدنه وه چې کارېدونه خوښ په مطلقه توګه سره اوبه ستنه مشکې او برم د پخوا په پرتله باندې چې په 8 متره او په 6 متره باندې اوبه وې ځینې داسې برمې وي چې خپله اوبه کولې. اوس هغه شوه سوي دي 15 متره ته 15 متره ځونې اوبه کمې سوي دي او بل چې بارانونه کم سوی دی تقریبا د فخا پر طلبان دی خونه ډیر د 2 کال کېږي چې زیات سوی دی
یو بل اوریدونکو امر اخلو ل دبه مواورو ستړی مشي موګه دی اقلیم دی بدلون په غیزو غږیګو د سیمه پاړه راته وایا په کومه سیمه کې اوسېږي ولته دی وبو او ابو هوا وضعیت څنګه دی په تیر څو کلونو کې په کیسه بدلون راغله
بدلون په ډیر سره غلي دی مخ کې خلونه کې وګړ ډیر لوړی وي وستې شو سوی د ته ځینې ساګانه وستوي دی
خبر بل اوریدون کې راخلو مهرباني وکړئ څو کوم لکم ځای خبرې کوي
السلام علیکم اماندا ته کلم دې کابل ولادت سب فالي څخه مې اړیکه خو دلته ډیر هغه وي وبوي ولې را مشران وي ډیر واوري کې دي خلکو به مخ کې کې زمي ته تیارای نیو هوس بيخي واوري نه کیږي او وبو هم کته شي ویډیو سیان سل مترو ته کته شي په 10 متر کې وبوي او سکه سلور کاری زونه هم وڅ شول چې هغه کې ډیر مايان هم وژل شول ما په خپل سترګو ولیدل سکه لم داسه کال په دې حساب کې سلور کاری زونه وڅ کلاک شول
دا څخل کاری زونه واغه کاری زونه چې مزکی تنه خلک خړوبي هغه کاری زونه و
و هغه کاری زونه زمکه چې خلک ته خړوبي او بچ تیرا وځي
دغلته نو وسب د خلکو کرکیله کما شوی کنه مثلا د تاسو خپل مزکی کرکیله یا زراعت هم چې کو پاغي بنیم تاثیر کړي مثلا
و پاغي ډیر تاثیر کړي ډیر کرکی مشوی د خلکو بیخی کما شوی ځینی خلکان کاډ کول او ته اړ دي چې د خلاص شي بل ځای لاړ شي سیندو لاړ شي
مننه یو اوریدونکو بلم راخلو بیا خپل کارپوهانو ترازو او لاغوینه په دیړه باندې اورو مهرباني وکي څو کول کوم ځای خبرې کوي
احمد همدر در سره پاډی کا کې انتقال سه لغمان نو
سلامت
څنګه نظر ده چې یو خدای غوبو استعمال صدا دا نو به هي اسراف تر مخ دا کنه ایسو کې مقدر نه کوي د رښتیانو کنه په ډیرو ځایو کې مونږ وینو چې دا شمسي سولر لګیدلی یو شپه ورځ رواني ک تیار شنو بس و درې یو کني کنه بالکل خلګو دښتو ته لګولې دي په دې کابل اکثره د 100 علاقو کې ډیر ځات لګېدلې او دویم دلته چې غټو دیمونو نشټواله ده صدا دلته غټ کار نه ده سوې چې کوم وخت بارانونه ډیری یا واوري ډیری چې هغه خپلې وبو سړې ذخیره کې یا دا کوم یو به سدور ملکو ته روانې دغه لکه په غټ اندازې سره ذخیره شي دغه ډیر اضافه والے راوړي
بیرته مخ خپل بحث تر اعظم چی د دغه نړیوال اقلیم دی بدلون غیز چې مخکې موږ په بحث وکړو په افغانستان کې په کوم بڑو ما
یو ویل کې د اقلیم بدلون په واد باندې دا دی چې وچکالی ډیره شوې دي تعداد ډیر شوی په خو مثلا په لاس کولونه کې یو وری وچکالی کېدل اوس په دوه وری وچکالی کې اعلان تر دې چې دا تیرو څلور کلونو ته کوم غوګورو دوا وړي وشکلي راغلي یعنی نورم امکان دې شته چې وشکلي په تجارت شي چې یو وسالې امداد شي کول ته ممکن بیا وشکلي پیښ شي نو دا په خپل یو اغیز دی دوا مغیز ته کې دا دی چې د افغانستان په واور باندې اغیز کړي یعنی واورې لګوري بارانونه په سرلای کې ډیر شي دي او دلته چې څنګه واورې لکشي واورې تر ډیره په غرونو کې پاتې کیږي او دغه وروول کېدل لږه سبب کیږي چې سندونه ته وبو ورشي او نور ځکه لاندې ته وبو جذب شي او همدارنګه نور ساګانو ځکه لاندې سرچینې تخلیه کوي خو که چیرته باران وریږي باران بیا وبې زر د سیل په بڼه یا په نورو باندې د افغانستان خبر کیږي او خپل ځینې راستنې ورسی دي چې په هغه کې د افغانستان خوبه په دوه ونه تر څوار لس ورځو موده کې د افغانستان خبر کېږي نو که چیرته مثلا د ژمي دی واورې په دی واوره ونه شي او په سلای به خود میاش کې وګورښت قران وشي د جنوب افغانستان ته دومره ګټه نه کوي دا یم بل هغه زې درې ما غېز چې د اقلیمي بدلون په افغانستان باندې شوای دی هغه مخ خپل د کابل سیند حوزه کې چرلا هغه دلته چې یو د لګو وره دی چې مثلا وړي کې د توخایم دی وړي موسم کې وبا تقریبا سندونه کې څه چې کاشي ترسيږي د دوه ورځو شمیر ډیر شوی یعنی و چې ورځ هم پکې راغلي دي
د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ادارې پوښنه مرستیال عزت الله صدیقی صاحب را سره ده. صدیقی صاحب، مخکې موږ په دغه بحث وکړو چې په نړیوال اقلیم کې بدلون په نړۍ کې څومره پر ځای دی، لتونه څه دي، ولې راغلی دی؟ تاسو نو د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ادارې د مرستیال په توګه هم یو وخت دنده ترسره کړې ده، داسې لنډ کړه ته ووایي چې په افغانستان کې د ژوند د چاپیریال په وړاندې د افغانانو چلند څومره ناسم دی او موږ څومره د نړیوال اقلیم په خرابولو کې رول لرو؟
مننه. سلامونه نیکې هیله تاسو ته، د ازادۍ رادیو ټولو درنو اوریدونکو ته، مهار صاحب ته، ټولو ته وړاندې کوم. طبعا کله چې موږ د اقلیمي بدلون څخه بحث کوو یا خبرې پې باندې کوو، دا یوه نړیواله پدیده ده چې ټوله دنیا د ځمکې ټوله کره ورسره مواجه ده. په همدې اساس باندې افغانستان هم یو د هغو هیوادونو څخه دی چې د اقلیمي بدلون د اغیزو څخه فوقالعاده اغیزمن شوی دی. تر کوم ځای پورې چې موږ ارزونې هم کړي دي په دې تیرو څو کلونو کې، زموږ د کرنې سکتور، د اوبو سکتور، همدارنګه د صحت سکتور، د انرژۍ سکتور، دا هغه سکتورونه دي چې د اقلیمي بدلون څخه فوقالعاده متاثر شوي دي. تاسو وینئ چې په دې تیرو کلونو کې، په دې تیرو نږدې کلونو کې، موږ ګڼ شمېر طبیعي پېښې چې مخکې مو هم لرلې، اما اوس یې هغه تکرار او وسعت او شدت یې فوقالعاده توپیر یې مندلی، فرق یې مندلی. تاسو د پروان سیلابونه ولیدل آنی، تاسو همدارنګه د پنجشیر په ولایت کې د پېښور د بند سقوط ولیدو، همدارنګه په شمالي ولایتونو کې مو په پراخه کچه باندې د وچکالۍ اغیزې ولیدلې چې په میلیون ها و راسه حیوانات تلف شول، همدارنګه ګڼ شمېر خلکو ته اغیزې واوښتې. خو دې تراشو چې په دې کې د افغانستان د خلکو ونډه د اقلیم بدلون پر راوستلو کې څومره ده، په دې کې که موږ د شلو کلونو وروستیو شلو کلونو ته وګورو، طبعا چې په افغانستان کې صنعتي پرمختګ راغلی دی، همدارنګه ښارونه وسیع شوي دي، ترانسپورت برخه مو وسیع شوي، د زراعت برخه مو وسیع شوي، ولې بیا هم که دا ټول موږ راټول کړو، د افغانستان نقش یا ونډه د اقلیم بدلون پر راوستلو کې یا د ګلخانهي غازاتو په نشر کې تر 1% نه، حتی تر 0.5% نه هم کمه ده که موږ د نړۍ په کچه باندې مقایسه کړو. یعنی د اقلیم راوستلو په موضوع کې موږ ډېره ونډه نه لرو، اما برعکس چې اقلیم بدلون رامنځته شوی دی، هغو اغیزې فوقالعاده په افغانستان باندې ډیری دي، تر بل هر هیواد نه ډیری دي.
سلامت اوسې نادیم صاحب، تاسو هم راته دا وایي چې په دغه خبرو کې تاسو څه ور زیاتوي چې په افغانستان باندې د افغانانو رول یا د افغانستان کې د ژوند چاپیریال سره د خلکو چلند څومره په نړیوال اقلیم اغیز کړی دی، او خپل په افغانستان کې اغیزو په اړه که د معیار صاحب او صدیق صاحب په خبرو څه ور زیاتوي، مهرباني وکړئ.
مننه. خبره دا ده چې تاسو وګورئ، دغه وروسته پاتېدل د افغانستان چې ترقی ونه کړه او جنګ څونه عامل د هر شي کېدای شي، مثلا په پرمختللو وادو کې چلته برق شته، ګاز شته، د دې څخه استفاده کوي خلک، د ونو نه استفاده نه کوي، د ډبرو سکاره څخه استفاده نه کوي، او دا مستقیم تاثیر د خلکو پر ژوند او د ګرمېدو پر تاثیر کېدای شي. په افغانستان کې متاسفانه چې مثلا د جنګلونو وهل، د ونو پرې کول دا عادي شی دی، حالان چې په پرمختللو وادو کې که تاسو غواړئ یو ونه پرې کړئ، تاسو باید د دولت نه اجازه واخلئ دا کار وکړئ، په دې چې یو ونه ډېر ارزښت لري او څومره زحمت ورباندې صرف کیږي او څومره اکسیجن تولیدوي او د کاربن ډای اکساید مخ نیول کیږي. یم افغانستان کې دا عادي خبره ده. دغه دپاره دا ټول عاملونه ته جنګلونه ویل کیږي، د بوټي چې د ویل کیږي، هم د چاپیریال ساتنې پاکله ډېر ضرر پیښي، هم په وچکالي سبب کیږي. دا ټول عوامل په افغانستان کې د افغانانو په دې باندې متوجه کیږي نه. بل دا چې دوستان مثلا د اوبو د زیرمه په مسله کې ویل چې چاهان ویچ سوي دي، رښتیا غسه ده. اول خو وچکالي ده، دوم دا چې په اصطلاح بیغوري د استفادې پاتل کیږي، دریم دا چې دولت هم داسې پلانونه لري، مثلا د اوبو د ذخیرې لپاره بندونه ډېر ضرورت دي. بل دا چې مثلا دغه کانکریټ او قیریزي د سړکونو
دنه خصن په شار دنه نه کې دا ډېر دغه تاثیرات منفی تاثیرات لري چې اوبه نه جذبیږي. الان چې تاسو په نورې وادو کې وګورئ د خوختو نه د سمیتی خوختو نه استفاده کیږي چې د خخ دي په منځ کې داسې خلا ده چې دا اوبه پکې جذبیږي زی دمځکی لاندې.
یو بیا محمد اسیم مایار صاحب ته د اوبو په مدیریت کې څیړون کې دی د جرمنی په یو پانتون کې څیړنې کوي. دته په ورشم مایار صاحب تاسو راته دا وایي چې افغانان څه کولای شي چې دغه اقلیمی اغیزې د دوی په ژوند باندې راکم کړلی شي؟
د خلکو ډیره استفاده یا د ځمکې څخه ډیره استل په باخ باندې په دې باندې دا د دوی لامل شوی دی چې څاګانو اوبه کښته لاړ شي. نو له همدې څخه دا ویل غواړم چې هغه خلک چې سولر لګوي باید د اوبو په مصرف کې پام وکړي، ځکه چې دا کومې اوبه چې دوی راوباسي دا ډېر زر د ځمکې لاندې نه راایستل کېږي، خو برعکس همدغومره اوبه بیا په ډېر اوږده وخت کې یا ډېر وخت ډېر ورځو کې هغه بېرته ځمکې لاندې ته رسېږي. نو دغه بیلانس باید وساتل شي تر څو د اوبو کچه تغیر ونه کړي. ونې وهي په مقابل کې باید بېرته ونې وکړي، نه دا چې مکمل سیمه د ځنګلونو د ونو څخه پاکه کړي. نو د حل لارې د وړاندیزونو څخه هم یو همدا دی چې خلکو ته د ونو کرلو ایښودلو سپارښتنه وشي او دغه تعادل په نظر کې ونیول شي تر څو ډېر اغېزمن نه شي. د اقلیمي بدلون په هکړه په پاریس کې چې کومه غونډه وشوه هغې کې معتقده هم وشوه چې هر کال به $100 میلیارد دغو بېوزله هیوادونو سره مرسته کوي تر څو دغه اغېزې جبران شي او دوی د اقلیمي بدلون په وړاندې اقدامات ترسره کړي چې تر څو د دې مخنیوی وشي. هغه څوک چې سولرونه یې لګولي دي هغوی دپاره باید یو شاید ووایم چې هغوی باید کوچني څاګان جوړ کړي، یعنی دغه اوبه خو عامه شتمني ده دوی مصرفوي، نو بیرته باید په همدغه پایپونه چې دوی اوبه مصرفوي بیرته ځمکې ته جذب کړي یا ځمکې ته ترزیق کړي. که چیرې دا ونه کړي ځمکې لاندې اوبه خو محدودې دي، هلته خو ټول اوبه نشته، نو په همدې خاطر به هغه یوه ورځ خلاص شي او د یو کس له امله به ډېر خلک متاثر
شي
بیا د اوبو له کبله سره مخامخ شي.
خغلی صدیقی له تاسو نه بم واورو چې په اغیزو باندې وغږیدو چې ژوند ډېر اغیزمن کړی دی، زیاتره خلک یې له سیمو کوچیدو ته اړ کړي دي. هغه خلک چې لا هم په خپلو کلو بانډو کې پراته دي او نه غواړي چې دغه کلي چې د پلرونو نیکونو نه پکې اوسېدلي دي په سپیرو ډاګونو بدل شي، څه کولی شي چې د مځکې لاندې د اوبو زیرمې پیاوړي کړي او همدارنګه د وچکالۍ او سیلابونو اغیزې کمې کړي؟ د معیار څخه په خبرو کې څه ور زیاتوي مهرباني وکړي.
د خلکو ونډه مهمه ده. لومړی دا چې دلته د حکومت نقش دی. حکومت اوس دلته تاسو سیاسي تغییرات ویني چې نوی راغلي د اسلامي امارات نامه مغوښتنه همدا ده د متخصصینو چې د چاپیریال موضوع ته تر اوسه پورې د دې درې میاشتې کې د چاپیریال ساتنې ملي اداره تړلې ده د سکتور ته د موضوع ته پاملرنه وکړي او دا د یاده ونه باسي او دې ته په عادي سترګه باندې ونه کتل شي. یو دوهمه موضوع دا ده چې نړیوال هم باید چاپیریال په سیاسي موضوع بدل نه کړي. تاسو وګورئ د اوس په ګلاسکو کې په نړیوال کانفرنس ته هلته د داسې خلکو غږ د داسې هیوادونو غږ باید اورېدل شوی وای لکه د افغانستان، اما د دې متخصصینو ته اجازه ور نه کړل شوه چې په غونډه کې اشتراک وکړي، نه د حکومت نه، نه د متخصصینو نه، نه د پنتون د استادانو نه، هیڅوک پکې نشته. د نړیوالو نه مغوښتنه هم دا ده چې د موضوع ته جدي وګوري او دا د سیاست سره باید ګډه نه کړي. دا موضوع درېمه موضوع د خصوصي سکتور موضوع ده. خصوصي سکتور دی چې زموږ د ځنګلونو نه استفاده کوي، د لرګیو نه استفاده کوي، د طبیعي زیرمو نه استفاده کوي، د اوبو نه په ډېره پیمانه استفاده کوي. د دې هم مکلفیت دا دی چې دولت باید ورته پالیسیګانې، سیستمونه، ستانداردونه جوړ کړي او دوی هم هغه رعایت کړي. چې تقریبا زه چې دا درې کاله د چاپیریال ساتنې په اداره کې وم په دې حکله باندې مو ډېر کار مو د خصوصي سکتور سره وکړو، اما دغه په هیڅ وجه باندې بسنه نه کوي، نور هم باید دا پیاوړی شي. څلورمه برخه بیا هغه ده که دغه درې برخې توجه وکړي، بیا د خلکو ونډه ډېرېدلی شي. که خلکو ته موږ پالیسي وضع نه کړو، موږ ورته ستانډارډ وضع نه کړو، موږ ورته میکانیزم جوړ نه شو کړی، نو خلک خو مجبور دي چې ځنګل هم قطع کړي په خپل سر باندې، د اوبو نه هم په بیرویه توګه باندې استفاده وکړي، د طبیعي زیرمو نه هم استفاده وکړي. د خلکو غوښتنه په هغو د خلکو نه غوښتنه او ونډه یې په هغو وخت کې قوي کېدلی شي چې موږ ورته لازم تدابیر نیولي وي.
خلیل احمد نادم د مزک پیژندنې استاد دی. له تاسو به هم واورو چې خلک څه کولی شي چې تر مزکې لاندې د اوبو زیرمې پیاوړې کړي. مخکې معیار صاحب هغه خلک چې په برمو اوبه راوباسي هغوی ته سپارښتنه وکړه چې څاګانې دې وکړي تر څو هلته اوبه راټولې شي او په مځکه کې جذب شي.
خبره دا ده چې خو هغه زمونږ هیواد افغانستان، تاسو وګورئ هغه چې وروسته پاتې هیواد دی په اصطلاح د سواد کچه ټیټه ده، هغه چې هم د زراعت وده هم په هغه ساته دی، نور شیان هم په هغه ساته دی. دلته دولت باید یو میکانیزم رامنځته کړي، دولت باید توجه وکړي، مثلا د اوبو د ذخیرو دپاره بندونه جوړ کړي. بل دا چې مثلا ما وویل چې 2010 کال $100 میلیارد راټول شوه د دغو هیوادونو لکه افغانستان چې څنګه مبارزه وکړي د ګرمېدو، د مځکې د ګرمېدو مبارزه په خاطر چې افغانستان دولت کولای شي چې یو ښه پیشنهادونه وړاندې کړي او د دغه امکاناتو نه استفاده وکړي، په دې چې افغانستان هم ډېر متضرر دی، وچکالي دی او ډېر ضرر خلکو ته رسیږي. تاسو وګورئ د اوبو کمښت وګورئ، د بارانونه نشته دی، جنګلات نشته دی، په دې چې افغانستان کې منظم برق نشته، د ګازو استفاده نشته چې خلک د ونې نه استفاده وکړي. مخکې معیار څه ویله امام پلان دغه دی، پیشنهاد دغه دی چې هغه ونې چې ویل کېږي پر ځای باید ونې کینول شي چې بیرته په اصطلاح هغه خلا رامنځته نه شي، چې بیرته د طبیعت تغییر ونه مومي او په اصطلاح د بارانونو باعث شي. تاسې وګورئ چې دا جنګلات د خپله د اوبو ذخیره په بندونو کې د باعث د تغییرات د اقلیم کېږي، کیدای شي چې نور بارانونه وشي. یعنی په اصطلاح دولت هم باید په دې برخه کې ډېره ونډ ولري او میکانیزم ولري او تدابیر ولري.
ډېره زیاته مننه کوو له درې وړو قدرمنو میلمنو څخه، د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ادارې پخوانی مرستیال عزت الله صدیقی، د مځک پیژندنې پخوانی استاد انجینر خلیل احمد نادم، او همدارنګه د جرمني د شتوتګارت په پانتون کې د اوبو د مدیریت د برخې څېړونکي محمد اسم مایار. له درې وړو قدرمنو میلمنو مننه کوو. د هغه اوریدونکو د مکور ودانې چې موږ ته ټلیفون وکړه او د خپل سیمې حال را سره په دې خبرونه کې شریک کړه. تشنه اسمان لاندې د دې اونۍ خبرونه هم دومره وه. تر بیا ښه چاري.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio